ازادي رادیو دی او ساته خبرونه تمو ز احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه او درسي ساعت پروگرام خبريږي. خولمړی پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان لاله هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي پر رسمي ډول اعتراض وکړ. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ جټپوړي پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي دي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سکه لمه میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګا بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګا بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه تاوانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږي ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللې دي. پلاوی دا مسایل د دینی علماو ترمنځ د متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهم بللې دي. د پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم علیسا نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیوي پیغام کې د دې لیدنو کتنو پر دوام ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقۍ ویډیوي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسئلې ته اشاره نه ده شوې، خو له دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي هیواد به د حواله لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. اسرائیلو پرون وویل دوی اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د حواله لارې خوراکي مواد ورسوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. له دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې هیواد به په روانه سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي لوږه تر هرې دروازې پورې رسیدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت پر یوې محکمې برید کړی، شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې د حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په دې برید کې د لږ تر لږه دریو بریدګرو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. د دې برید مسؤلیت جیش العدل ډلې منلی. دا ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوس لږکیو د حقونو د دفاع لپاره د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. ښاغلی ټرمپ به سبا د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فاندرلند سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې وویل کډوال د اروپا لویه وچه وژني او په وینا یې اروپایي هیوادونه په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي په برخه کې کار وکړي. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي راپور ورکړی چې د سکاټلند په ایدنبورا او ایبردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ورسته لدی چې پاکستان واګا بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ، افغان سوداګرو هند ته د هوایی دهلیزونو د بیا فعالېدو غوښتنه کړې.
موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغې کې اتیا تنه سلطنه موادی دا انتقال کړو.
ملګری ملتونه وایي د توقیف کېدو او جبري استل کېدو ویره په تیرو دو کلونو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو اصلي لامل دی. د برتانیا پر دفاع وزارت له دې کبله څو حقوقي دعوې شوي دي چې د برتانوي ځواکونو د همکارو شاوخوا 9000 افغانانو شخصي معلومات یې افشا کړي دي.
د بریتانیا له لورې زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي د هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو.
په نړیوالو مسایلو کې به برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان سفر په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې له هند سره هوایي دالیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه وایي دا وړاندیز وروسته له هغه وشو چې د پاکستان او هند ترمنځ د شخړو په دوام واګه بندر د افغان مالونو پر مخ وتړل شو او دوی ته ډیر درانه تاوانونه واوښتل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هند سره د افغان سوداګرۍ پر مخ د واګه بندر ته تړل کېدو وروسته افغان سوداګرو د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې هغه هېواد سره هوایي دهلیز بیرته فعال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا مهال هند ته د افغانستان په لویه کچه صادرات چې وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار بندر له لارې کېږي. چپه خبره هم ډیر وخت نیسي، هم لګښت پرې زیات راځي او هم رطوبت اخلي چې لا ملای خپل اهمیت له لاسه ورکوي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دې او نورو ستونزو په اړه د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ او دوهمه نیټه دوه ورځې له طالب چارواکو سره خبرې وشوې.
پیشنهاد وشو چې کوریډور هوایی د غټو تیارو د جهان سره قرارداد وشي او موږ د قندهار نه او د کابل نه روزانه کولی شو یو یا دوه پرواز چې په هغه کې اتیا ټنه سل ټنه موادی دا انتقال کړو. نو که دا کرایه هم جګی حکومت سبسایدي نه ورکوي هم موږ حاضر یو. په دې باندې اوږد باس وشو او د هند سره پې وشو چې د هند سره باید دغه شي.
ښاغلی الکوزی وایي چې طالب چارواکو په دې اړه خپل یاداشتونه واخیستل او ویل چې په ګډه به په دې اړه کار کوو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون هم د جولای په 25مه په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت او مالی وزارت مسؤلینو پنجشنبه د اسد میاشتې په دویمه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې د ملي سوداګرو او صنعتکارانو له شاوخوا 150 استازو سره کتلي او د هغوی د بیلابیلو ستونزو په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. په دې خبرو کې د هوایي دهلیزونو د رامنځته کېدو په اړه د بحث او خبرو یادونه هم شوې او وړاندې راغلي چې د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت او د مالی وزارت مسؤلینو سوداګرو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکړی چې د یو شمېر شریکو شویو ستونزو د حل لپاره اړوند وزارتونه او ادارو جدي ګامونه اخیستي او ډېر ژر به حل شي. د یادونه ده چې هند سره د هوایي دهلیز د بیا فعالېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په پهلګام سیمه کې د مرګونی برید وروسته چې له امله د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شو دا بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ تړل شوی او یوازې د یو ځل لپاره تر 150 پورې لارې چې هلته بندې پاتې وې د تګ اجازه ورکړل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ هر کال د واګه بندر له لارې هند ته د 500 میلیونو په ارزښت د وچې میوې صادرات کېدل او دا لاره د افغان صادراتو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لاره وه. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني وایي د واګه بندر تړل کېدو افغان سوداګرو او هم کروندګرو ته درانه تاوانونه اړولي دي او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. نو ځکه په خبره یې سوداګرو هند سره د هوایي دهلیز بیا فعالېدو وړاندیز کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
البته
تا بندر چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې تړل شوی دی سوداګرو او کروندګرو ته یې درانه تاوانونه اړولي دي. موږ له ښکېلو هیوادونو په وروارو کتل چې په ملت او خلکو د رحم د فقر د له منځه وړلو او د کاري زمینو د رامنځته کولو لپاره باید واګه بندر خلاص شي، خو تر اوسه کومه ملموسه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
د یادونه ده چې افغانستان مخکې په تېر جمهوري نظام کې د هند په ګډون له څو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه لرل، خو په دغه هیواد د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا ټول غیر فعاله شول. دا چې ولې دغه هوایي دهلیزونه غیر فعال شوي د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان جواد مخکې په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې وړاندې د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو مالي ملاتړ د امریکا له خوا کېده، چې اوس دا ملاتړ له منځه تللی، خو زیاته کړې وه چې په ټوله کې سوداګر، خصوصي شرکتونه او حکومت د دې په هڅه کې دي چې محصولات د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په دې جمهوري نظام کې په کلنی ډول 5000 ټن مالونه چې پکې تازه وچې میوې، غالۍ او طبي بوټي شامل وو، د هوایي دهلیزونو له لارې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته صادرېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمیر افغان سوداګرو د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي او بخې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې هند ته د افغانستان د صادراتو د لیږلو لپاره هوایي دهلیزونه بیا فعال کړي. البته دا غوښتنه وروسته له هغه وشوله چې پاکستان واګه بندر هند ته د افغانستان د صادراتو پر مخ بند کړ. د نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې چې په اوو بجو پیلېږي، د ماښام په اوو بجو پیلېږي، تاسو کولی شئ چې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره مفصلې خبرې واورئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ په شمېره زنګ ووهئ او تاسو هم په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واټساپ شمېره ده 00 400 00 01 00 01. شمېره تکراروم 00 400 00 02 00 01 00.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د برتانوي ځواکونو زرګونه پخوانی افغان همکاران چې د دې هیواد دفاع وزارت شخصي معلومات سهوان افشا کړي وو، د زرګونه پاونډه تاوان مستحق کېدای شي. د انګلستان دو حقوقي بنسټونو لی دی او برینګ لا اعلان کړی چې دوی د دفاع وزارت پر ضد د متضررینو قانوني دعوه ثبت کړې ده. په عین حال کې د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخوانی افغان همکاران وایي اوس چې د دوی ټول شخصي معلومات افشا شوي باید حتما برتانیا ته انتقال شي.
په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د پخوانیو شاوخوا 9000 افغان همکارانو چې برتانیې ته د افغانانو د ځای په ځای کولو پروګرام ته هم نوملیکنه کړې وه، د پراخه شخصي معلوماتو تر افشا کېدو وروسته د برتانیا د دفاع وزارت په وړاندې د تاوان لپاره ګڼ شمېر قانوني قضیې ثبت شوي. برتانوي ورځپاڼې انډیپینډنت پرون د جولای په 15مه راپور ورکړی چې د برینګز لا حقوقي بنسټ شاوخوا 0 قربانیانو قضیه ثبت کړي. د دې بنسټ مشر عدنان ملک ویلي د دوی مراجعین تمل لري چې خایي 15 عددی تاوان یعنی زرګونه پونډه ترلاسه کړي. انډیپینډنت ویلي که څه هم دغه قانوني داوله په لومړیو پړاوونو کې دا خو حقوقي بنسټونو ته مخودلې چې د دعوه کوونکو شمیر به لا ډېر شي. بل برتانوي حقوقي بنسټ لیډي په وروستیو کې ویلي چې لږ تر لږه 70 کسانو له دغه شرکتونو سره خپلې قضیې ثبت کړي، خو شرکت اعلان کړی چې دوی نوي قضیې مني او په خبره یې هر مراجعه کوونکی خایي زرګونه پونډه ترلاسه کړي. دغه بنسټ اټکل کړي هغه کسان چې لا هم په افغانستان کې د خایي زیات تاوان ترلاسه کړي. په راپور کې د حقوقي کارپوهانو، د بشري حقوقو د متخصصینو له قوله ویل شوی دا تاوان د قربانیانو لپاره مهم کیدای شي، په ځانګړي ډول هغه کسانو لپاره چې لا هم په افغانستان کې دي او له سختو خطرونو سره مخ دي. خو د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني افغان همکاران وایي دوی ته تاوان مهم نه دی، باید دوی هغه هیواد ته انتقال کړل شي. په افغانستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو پخواني همکار چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته سخت په ویره کې دي.
دی ورسیو کې زمونږ د معلوماتو د شاکېدو له امله زمونږ په وړاندې خطر نورم زیات شوی. اوس مهال په سخته ویره کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوو. زمونږ غوښتنه دا ده چې باید برتانیا ژر ژره انتقال کړي، او که دغه انتقال پروسه چټکه نه شي نو د ډېرو نورو برتانوي همکارانو ژوند به له خطر سره مخ شي. او
په پاکستان کې میش د برتانوي ځواکونو یو بل پخوانی افغان همکار چې په خبرې 2 کاله مخکې له افغانستانه وتلی وایي په داسې حال کې چې له هېواده هم د ډیپورټ له خطر سره مخ دی، باید برتانویان هغه هېواد ته انتقال کړي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې اوسم په پاکستان کې اوسېږم. له بده مرغه پاکستان کې وضعیت ډېر خراب دی. د برتانیا له لوري زموږ په اړه دغه کوم اسناد چې افشا شوي دي، هغې نه وروسته موږ ډېر سخت په اندېښنه او په تشویش کې یو. زمونږ غوښتنه او هیله دا ده چې دوی دې زر تر زره په دې برخه کې اقدام دې وکړي.
خو د برتانیې دفاع وزارت ویلي دوی په خپله خوښه د تاوان ورکولو نیت نه لري او ښایي د هر ډول قانوني دعوې په وړاندې کلک مقاومت وکړي. د راپورونو پر بنسټ د برتانوي ځواکونو د شاوخوا 9000 پخوانیو افغان همکارانو شخصي معلومات د 2022 کال په فبروري میاشت کې افشا شول. ویل کېږي چې دغه کسان اوس مهال د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې سره مخ دي. همدا تېره اونۍ برتانوي ورځپاڼې ډیلي ټلیګراف د یو سیډنیز راپور په خپرولو سره ادعا وکړه د دغه لیست له افشا کېدو وروسته طالبانو له 200 ډیر افغان سرتیري په نخه کړي او وژلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او ویې ویل دوی د خپل مشر د عمومي عفوي فرمان ته ژمن دي. داسې مهال چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په دوامداره توګه خپلو راپورونو کې ویلي چې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د مخکینی حکومت د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د سرغړونو ګڼې قضیې ثبت کړي او سلګونه افغان پوځیان بندیان شوي، شکنجه شوي، تریتم شوي او آن وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان اړوند نور مطالب لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 15 ورځني سفر برتانیا ته تللی دی. هغه د سفر په لومړي ګام کې پرون سکاټلند ته ورسید او هلته یې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې کډوال د اروپا لپاره لوی ګواښ دي. ټرمپ به د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره پر سوداګریزو اړیکو او یو شمیر نورو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین د موضوع جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سکاټلند کې د سفر لومړی ورځ د ټرمپ انټرنیشنل سکاټلند په نوم خپل ګالف میدان کې تیر کړه. د ټرمپ لخوا د ګالف لوبي پر مهال د میدان شاوخوا تکلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو. د ګالف میدان ته د ټرمپ له تګ مخکې ګڼ شمیر پولیسو او پوځیانو د غسیمې وپلټلې. میدان ته غځېدلې لارې سړکونه بند شوي او خلکو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. ټرمپ به د سې شنبې تر ورځې خپل سفر ته دوام ورکړي او اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلي چې هغه به د برېټانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د سکاټلند له لومړي وزیر او نورو چارواکو سره پر سوداګریزو مسلو خبري وکړي. له ټرمپ سره په دې سفر کې د سپینې ماڼۍ سلاکاران، استخباراتي ایجنټان او امریکایي خبريالان ملګرتیا کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې تھیلور راجرز دا یو کاري سفر بللی دی. ټرمپ به د یکشنبې په ورځ د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فون در لاین سره هم وګوري. ټرمپ داسې مهال برېټانیا ته تللی چې دولت یې پر اروپایي تولیداتو تعرفې لوړې کړي او کتونکي وایي د سوداګریزو بحثونو یوه مسله به د همدې تعرفو کمول وي. د جمعې په ورځ د سکاټلند په ایرشایر هوایي ډګر کې له الوتکې تر ښکته کېدو وروسته ټرمپ خبریالانو سره په خبرو کې کډوال د اروپا لپاره یو لوی خطر وباله. هغه ویلي اروپایي ټولنه باید د کډوالو په ضد لاس سره یو کړي، کنه کډوال به دغه لویه وچه لمانځه یوسي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې د نیول کېدو او شړل کېدو ویره په تیرو دوو کلونو کې له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو اصلي لامل دی. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په یو ګډ راپور کې ویلي د 2023 کال له سپتمبر میاشتې څخه تر روان 2025 کال پورې له 1 میلیون ډیر افغانان له دې هېواده افغانستان ته ستانه شوي دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي وایي د پاکستاني پولیسو فشار او د ویزو نه تمدید دوی اړ کړل چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
واقعا به تنگ آمده بودیم و آخرین
د یویش په کسیزی کورنۍ سرپرست چې په پاکستان کې ل درې کاله ژوند تیرول وروسته بیرته کابل تستون شوه، وایي د پولیسو د فشارونو لامل اړ شو چې بیرته تستون شي. نوموړي د نوم د نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مومدات
اسلام آباد دی وای ز درې کال په اسلام آباد کې هم حل تستونزې ډېری سیاتې وي د کور لګښتونه کرایا او نور مصارف د دې ترڅنګ د پولیسو هزار وضعیت هر ورځ بدوی راتل او موږ به تنګولو واقعا چې نور ډېر مایوس شو د انتقال پروسه هم ډېره نو امیدون کې شو ورسته مې د جی ټی روډ په نوم یوې سیمې ته کور یوړ حل ته هم د پولیسو له جنجاله خلاص نه شوم مجبور شوم چې بیرته افغانستان ته راستون شم
نو امید شوه بودی مومدین طرف افغانستان
یو مرمن چې دا هم خپل کورنۍ سره یو ځای د کډوالۍ د پروسې د بشپړېدو په هدف پاکستان ته تللې وه او اوس د پولیسو د نیولو له ویرې بیرته افغانستان ته ستنه شوې د نوم د نښودلو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
اته میشت می په پاکستان کې تیر کړی د پاکستان حکومت از موږ د ویزو تمدید وی میشت ته را ورسولو به هم موږ اخیسته خو سی هغه تمدید هم بند کړی د دې لپاره چې پولیس به هر ورځ او شپه راتل کورونه به پلاټل او خلک وینول او حاج کم ته انتقال اول مجبور شو بیرته افغانستان ته راشو
اومده افغانستان
پندې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په تیرو دوه کلونو کې ډېرې افغانان په پاکستان کې د نیولو او شړلو لویری له دې هیوادستانه شوي د دغه دوه بنسټونو په ګډ راپور کې چې په نن جمعه د جولای په 15 مخبور شوی راغلی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د فشار لزیاتوالي او د بیرته ستنېدو د پلان د دوهم پړاو لپاره روسه له 2023 دسمبر نه د 2015 کال پورې له 1,15,000 څخه د افغانستان شوی پر راپور کې راغلی چې په راستنیدونکو کې 15% بیا اسناد وو پر راپور کې ویل شوی چې د افغان کډوالو د ستنیدو کچ دروان کال په اپریل کې اوج ته ورسیدو بیا په جولای کې یو څه کم شو د ملګرو ملتونو د کډوالو اړوند دغه دواړو ادارو ویلي په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت د پاکستان د حکومت لوري د دغه کارتونو د مودې د غزولو سره تړلې ده که څه هم د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی مخکې ویلي و چې د کارتونو اعتبار موده به ونه غزول شي خو د پاکستان د بهرنۍ او چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل چې تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې د پی او آر کارت یو شمېر درلودونکو چې په پاکستان کې د استوګنې موده د جون په 1.5 پای ته رسیدلې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د نیول کېدو شړلو لویر افغانستان ته ستنه شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنری د استاذ عرفات جمال په وینا روان کال تر نیمایي پورې له 300,000 څخه زیات افغانان له پاکستان ستنه شوی د پناه غوښتنې د حقوقو د څاري ادارې د رواني جولای په 24 په یو بیان کې ویل چې په پاکستان کې زرګون افغان کډوال په سخت ستونزو کې ژوند کوي چې ډېرې په نور هیوادونو کې د بیا مشتدنې وړ دي خو د توقيف او شړلو غواخ د دوی هلي لمنځه وړي دغه ادارې ټینګار کړی چې پاکستان باید د کډوالو حقوقو ته درناوی وکړي او د بی ځای شوی کورنۍ سره له سخت او طبيعي چلند ډډه وکړي
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي د ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024145
او د دری پیغامونو شمیره
00220024145
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په 2024 کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لوی برخه افغانان جوړوي یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې ویلي د شمیرې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له غیر قانوني لارو اروپا ته د افغانانو په مهاجرت کې زیاتوالی راغلی دی یو شمیر افغانان وای د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له کبله چې دوی ورسره مخامخ وو دا خطرناکه لارې انتخاب کړې ده په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې افغانان اروپا ته د غیر قانوني کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي یا د ادارې په غو تحلیلي راپور کې چې د جمعې په ورځ نه وخت د ملګرو ملتونو په ریلیف پانه کې خبر کړي زیاته کړي چې په 2023 کال کې د هغو افغانانو شمیر چې په ناقانونه لارو د اوبو یا وچې لارې اروپا ته تللي 24% دی د یونیسیر د معلوماتو له مخې له دې شمیر 28% ښځې او 24% ماشومان دي دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ له 2020 تر 2023 پورې افغانانو له بنګله دېشیانو وروسته اروپا ته د غیر قانوني کډوالو لوی برخه جوړوله. یونیسیر زیاتوی چې له 2021 کال راهیسې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شول، اروپا ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پراخ شوی دی. پر راپور کې دغه شان نغلی چې په 2021 کال کې له هغو افغانانو څخه چې له غیر قانوني لارو اروپا ته تللي، اته 30 سلنه کسانو یې جګړې او تاوتریخوالی د خپلې کډوالۍ اصلي لامل ګڼلی، چې په دې کې 40 سلنه کسانو عمومي نامنې او 40 سلنه بیا ویلي چې د دوی خپل او د کورنۍ ژوند ته یې ګواښ و. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې هڅه یې کړې له غیر قانوني لارو ځانونه اروپایي هېوادونو ته ورسوي وایي د هغو ستونزو او امنیتي ګواښونو له امله چې ورسره مخ ول، د خطرناکه لاره انتخاب کړه. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل، نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زه په نظام کې وم او یو نظامی کس وم، ژوند راته ډیر سخت، ستونزمن او بې نهایت خطرناکه شوی و. لوړ امنیتي ګواښونه ما او زما کورنۍ ته متوجه و. هڅه مو وکړه چې د هرې ممکن لارې له افغانستان ووسو او بل هیواد ته پناه یوسو. تر ټولو نږدې لار ترکیه وه. کوشش مې وکړ چې قاچاقي ولاړ شم، خو بدبختانه 2 ځله لاړم، بریالی نه شوم.
یو بل افغان کډوال چې دا مهال په ایران کې دی او دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نومې واخیستل شي، په ناقانونه لارو د سفر د سختیو په اړه وایي
مجبور به شدیم که اومدیم ایران، از ایران رفتیم.
مجبور شو ایران ته راغلو، له ایران ترکیه ته لاړو، له خلکو مو پور واخیست، له ترکیه یونان ته لاړو، هلته پولیس ونیولو او بیرته یې ترکیه ته واستولو. له ترکیه بیا افغانستان ته ریپورټ شوم، بیا له سره ایران ته راغلم. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې او بدبختۍ لري.
بدبختۍ خدا همه چیز خدا دارم.
پراپور کې دغه شان نقلی چې له 2000 تر 2023 پورې د هغو افغان پناه غوښتونکو او کډوالو شمیر چې د جنوبي لویدیځ آسیا له لارې د تیرېدو پر مهال مړ شوي 250 سلنه لوړ شوی، چې له 308 تنو 1088 تنو ته رسېدلی دی. راپور زیاتوي چې د دغو مړینو او له درکه کېدونو ډېره برخه هغه افغانان دي چې له افغانستان نه ایران ته تللي او بیا د ترکیې له لارې اروپا ته د رسېدو هڅه کړې ده. د یونیسیر په وینا ډېری افغانان چې غوښتلي اروپایي هېوادونو ته ولاړ شي، جرمني د خپل وروستي هدف په توګه یاد کړی دی. دا په داسې حال کې چې جرمني تازه یوتی افغانان چې د دغه هېواد محاکم او مجرم پېژندلي و، له خطر سره په همکاري او له طالبانو سره په همغږي بېرته افغانستان ته استولي او ویلي دي چې دا بهیر به دوام ومومي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه ناامني، اقتصادي ستونزې، بېکاري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونو له امله اړ شوي چې هېواد پرېږدي. یو شمېر دوی ناقانونه او خطرناکې لارې غوره کوي، چې ځینو یې له دغو لارو سلامت تېر شوي، خو یو شمېر بیا یا ورک شوي یا مړه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو ته، د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته. زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي، د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي، د جنکیانو او تقریبا د ژوند چې 2 لس 4 لس 4 لس 1 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې ته پوه شي، د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شي، په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړي. او خمو حد چاپیرال برابر کده کدی وقف ده نظام فلاس کده او ده نظام ترشتر لانده سی هم دی دینی اصول مطابق زدکر پا ما خوزی نو ده با دی دی نظام او نویوال سطح دی دی رشد او دی ارپا او پاندنان دی افغانستان که دی خلق و دی تعلیم یا دی پرمختگ تو دولا سبب باسی نو که دې باندې و سیاسي یا دینی حربای څوک بولي هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دی دینی اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
در راپورونو برخم دوم روا قدرمنو اوریدونکو په پا پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ترابولم.